د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به د کابل په قابل بای سیمه کې د پرونی خونړۍ حمله په اړه تازه جزئیات واورئ. په یو بل راپور کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لاس پخوانی کمیشنران په حبس محکوم شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم قدر منوریدون کوزه احمد تکلیم او د خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارخون اورند کیږي. د خبرونه په پایل کې فرشته جلالزی ته وښی چې تر دې دمه خبرونه اورند کوي.
د کابل د قابلبای خلکو نن په خپل سیمه کې د گرین ویلیج د پر ضد مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې بل ځای ته دې ولېږدوي. په کابل کې گرین ویلیج ته نږدې په 14 کې د مړو شمېر 1400 ته لوړ سوی او 119 تنه زخمیان دي. د افغانستان ولسمشر وایي طالبان بشري ضد جنایتونه کوي او هغه کورنۍ چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د امنیت خرابوالي له امله خوست راکړه شوې وایي د مرستې ورسره بندې سوي دي او تر سخت امنیتي او اقتصادي فشار لاندې دي. پوره خبر نو اورئ. د کابل یو شمېر خلکو نن سهار په قابل بای کې د گرین ویلیج مخې ته مظاهره وکړه. هغوی غوښتل چې بهرنۍ ادارې او بهرنیت باید د دې ځای بلې سیمې ته وایستل سي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د مظاهره چیانو امنیت نیولی و. یوه مظاهره چې د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل
دغه ته ماشومانو ته ټول ته نقصان ورسول دي. خلکو شو پیری موږ دغه شکایت ورته کړی ده که دغه جینې دغه بیس دي وباسي. دولت هیڅ اقدام نه ده کړی اوسه پورې. غوښتنه مې دغه جینې دغه بیس دي وباسي.
د کابل د پولیسو په وینا په گرین ویلیج کې تر 14 وروسته 15 وسلوال پرون ووژل سو چې په سیمه کې جنګېدل او مقاومت یې کاوه. پولیسو ویل چې 300 بهرني وګړي د پیښل ځای وژغورل او من ځای ته ولېږدول سول. په کابل کې گرین ویلیج ته نږدې په 14 کې د مړو شمېر 1400 تر لوړ سوی. په حمله کې 119 تنه زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن وسلوال طالبان په بشري ضد جنایتونو تورن کړل. غنی په کابل کې د بیګنۍ حملې په اړه وویل چې د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسلوالو طالبانو جګړه یو بشري جنایت دی. غنی حمله وغندله او تروریزم یې وبلله. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن د جمهور رئیس په حواله خپره سوې ویل سوي چې د وسلوالو طالبانو واګې له افغانستانه بهر دي او د بهرنیو کړیو په دستور افغانستان ویجاړوي او افغانانو ته تاوان رسوي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ نن وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. ستولتنبرګ په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر سره خبري کړي دي. ین ستولتنبرګ او مایک پومپیو په بروکسل کې کتلي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون و پخوانی غړي او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون درې پخوانی غړي نن په هر یو په 15 کاله تنفیذي بند محکوم شول. د رپورټونو پر اساس د اداري فساد پر ضد د مبارزه د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې نن دغه حکم اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبريالانو د رپورټونو په حواله د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون درې غړي عبدالعزیز آریایی، حمیره حقمل او عبدالبصیر فایز په هغو کسانو کې دي چې نن د محکمې له لوري حکم ورباندې سوی دی. د دې خبر نور جزئیات وروسته په خپرونه کې اورېدلی سي. هغه کورنۍ چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د امنیت د خرابوالي له امله خوست راکړه شوې وایي چې مرستې ورسره بندې سوي دي او تر سخت اقتصادي او امنیتي فشار لاندې دي. په خوست کې له دې کورنۍ سره د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالو نړیوالې ادارې مقرر مرستې کولې. خو دوی وایي چې له څه مودې راهیسې دا مرستې ورباندې بندې شوي دي. په خوست کې د جنوبي وزیرستان یو کډوال ګل فراز خان نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
مش پاکستان ته ځکه نه شیدلای چې ګرمۍ دی مرسته غمشتانه چې مش ولا او کرینه ونسی بیا د ویلا زره ریپي هغه مش نه نشته چې مش تار درمي. مش په خسکه ځکه خواشي چې سړ ملک تای چې دلا ژوند تیر کی. خو مش سره مش خپل شي چې ما د دلا ته مش سره صدا کوشش وشي د خلق په خمه کې نوستای او بالکل هیڅ مرسته طریقه نشته.
ملګرو ملتونو نه دی ویلي چې ولې له دغو کورونیو سره مرستې بندې سوي دي. په خوست کې میشتو وزیرو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې امنیت ورته ونیسي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی له امریکا سره دوه اړخیزې خبرې رد کړې، خو وی ویل چې که امریکا پر تهران خپل بندیزونه لرې کړي، دوی به له امریکا سره څو اړخیزو خبرو ته حاضر شي. له څو اړخیزو خبرو د روحانی هدف هغه هیوادونه ول چې په 2015 میلادي کال کې یې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه. روحانی نن د خپل پارلمان غونډې ته وینا وکړه. هغه وویل چې له امریکا سره د خبرو پریکړه لا نه ده سوې. د هنګ کنګ مشر کیری لام ټول هغه رپورټونه رد کړي چې په د دې په حواله خبره شوي وو، پکې ویل شوي چې کدی کولای سوای له دندې به استعفا کړی وای. د کیری لام په تر واکمنۍ لاندې هنګ کنګ کې په وروستیو کې داسې یو قانون تصویب شو چې هغه مشکوک جنایتکاران چې په هنګ کنګ کې نیول کېږي چین ته په لاس ورکولای شي. د دې قانون پر ضد او د هنګ کنګ د سیمه ییز حکومت پر ضد له 12 راهیسې مظاهرې کېږي. رویټرز خبري اژانس پرون د کیری لام د خبرو چې له سترو سوداګرو سره د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې کړې وه یوه اوډیو خپره کړه، خو کیری لام نن وویل چې هغې هیڅکله د استعفا په اړه فکر نه دی کړی او دا یې رد نه کړه چې خپره شوې اوډیو صحیح ده. او پیژندل سوي روسي ترجمان ویلری پروخوا چې قرآن مجید یې په روسي ژبه ترجمه کړی و مړه سوه. هغه د مرګ په وخت 9 کلنه وه. د هغې د فاتحې مراسم به سبا په مسکو کې په یوه جومات کې اوسي. روسي ژبې ته د قرآن مجید هغه ترجمه چې ویلری پروخوا کړې د اسلامي نړۍ زیاتو پوهانو تایید کړې او حتی د پخواني شوروي په مسلمانو جمهوریتونو کې هم تر ټولو معتبره ګڼل کېږي. د ویلری پروخوا فاتحه به سبا د مسکو په یوه جومات کې اوسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. په راپورونو کې به د کابل په 9 ناحیه کې د تېرې شپې د خونړۍ پیښې پر وړاندې د غبرګونونو جزئیات واورئ. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لس پخوانی کمیشنران نن په حبس محکوم شول. د انتخاباتو د څار د یو بنسټ مشر نامو پوښتلی دي چې د دې حکم هرکلی کوي.
دا یو د عبرت داسې د ټولو هغه دخلو پاو ته چې په دې موده کې باید احتیاط وکړي.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ د څو ښوونځیو پر دروازو ګواښونکي پاڼې لیدل شوي دي او په خوست کې دیره وزیرستاني کډوال د مرستو د نه رسېدو له کبله سر ټکوي.
اوس د دې مهاجرین د ګلانو کیم او اطرافه پرته مهاجرینو دپاره هیڅ کله مرسته هم نشته، بلکې امن هم نشته.
نور راپورونه هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د کابل د 9 ناحیې په قابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو موسسو پر یوه کمپ د برید په نتیجه کې خلکو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې له 200 کسانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده چې ډیری ملکیان دي. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. فیروزه عزیزی د موضوع جزئیات اوروي.
د کابل د 9 امنیتي حوزې تاړوند د قابل بای سیمې پر گرین ویلج کمپ د تیر شپې حملې له امله د ډیرو میشتو کورنیو استوګنځایونه تخریب او ځینې له منځه لاړل. د سیمې اوسیدونکو د سه شمې په سهار په لاریون لاس پورې کړ او وی ویل چې د گرین ویلج کمپ له امله په دغه سیمه کې په وار وار انتحاري حملې شوې چې ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبلې اوښتي دي. لارینوالو لوزان سره وسلې لرلې او ډز یې هم کولې چې د کورنیو چارو وزارت په خبره شاوخوا 15 کسان پکې ټپیان شول. د دغه سیمې یو اوسیدونکي ملنګ ازادي رډیو ته په دې تړه وویل:
دغه ته ماشومان ته ټول ته نقصان ورسول دي خلکو. شو پیرې موږ دغه شکایت ورته کړی ده چې دغه جنې دغه بیس وباسي. دولت هیڅ اقدام نه ده کړی ورته په غوښتنه دغه جنې دغه بیس دی وباسي.
د سیمې اوسیدونکي ټینګار کوي چې د گرین ویلج او ورته نور پوځي مرکزونه او اډې چې ډیری بهرانیانو پورې اړه لري باید د خلکو له کورونو لرې انتقال شي. د کورنیو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ په دې برید کې 14 ملکیان وژل شوي او 119 نور چپیان دی. د دغه پیښې له سیمې د کابل وزیر محمد اکبر خان روغتون ته د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 ټپیان ورولل شوي. یاسمین چې په دغه برید کې ټپي شوې ازادي راډیو ته د برید کیسه داسې کوي.
کله چې 14 وشوه ټول ویدو دا دریم ځل دی چې زموږ کورونه ویجاړیږي. په تیره 14 کې هم په دغه سیمه کې زما د ورور پخه ماته شوه او دا دریم ځل شو چې برید کیږي.
د دغه برید مسؤلیت طالبانو منلی او ادای کړي چې بهرنۍ ځواکونو ته درنه مرکروب لاړولي. خو د کورنیو چارو وزارت دغه برید قربانیان ملکی خلک یادوي او وایي چې 15 تنه ترهګر چې له برید وروسته یې غوښتل د گرین ویلج کمپ ته ننوځي ووژل. د کورنیو چارو وزارت وایان نصرت رحیمی وایي د دغه پیښې ډیری قربانیان ملکی وګړي دي چې د برید په سیمه کې میشت وو. ښاغلی رحیمی د سې شنبې په ورځ په دې اړه د یو خبري کانفرانس پر مهال وویل
د افغانستان د خلکو دښمنانو او کورکورانه پرته له دې چې دوی یوه ساحه یو ځای هدف وګرځوي او په هغو باندې حمله وکړي، بلکې یوه فجیع حمله په پټو سترګو باندې ترسره کړي.
د برید د قربانیانو کورنیو غوښتنه بیا دا ده چې دواړه لوري دې د جګړې اصول په نظر کې ونیسي او ملکي وګړي دې هدف نه ګرځوي. د یادولو ده چې تر دې مخکې هم پر گرین ویلج درې ځله حمله شوې. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل بای په سیمه کې د گرین ویلج پر کمپ د تیرې شپې 14 په افغانستان کې دننه او بهر نړیوال غبرګونونه پارولی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دا پیښه غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت، اروپایي ټولنې او ناټو هم د دې پیښې پر وړاندې کلک عکس العمل ښودلی. جزئیات ناجیه ساپۍ اوروي.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د گرین ویلج په نوم کمپ باندې د تېرې شپې په 14 کې 14 تنه وژل شوي او نږدې 140 نور ټپیان شوي دي. په قربانیانو کې تر ډېره ښځې او ماشومان دي. د دې حملې مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی. دغه برید په کور دننه او بهر د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا په پراخ ډول غندل شوی. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب ویلي وسله وال طالبان د بهرنیو استخباراتي کړیو په لمسون بېګنا افغانان وژني. د دې شورا ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما به یې عقیده سم کې حمله شب گذشته
مونږ په دې عقیده یو چې د دې حمله مستقیم هدف ملکی وګړي دي. ټول هغه کورنۍ چې دغه تمیشته وي زیانمن شوي دي. د حمله قربانیان ملکی وګړي دي. مونږ یو ځل بیا دا حمله په کلکه سره غندو او دا د بهرنیانو لولورې د خارجیانو په پلمه د افغانانو د وژلو د سیسه ګڼو.
دغه خونړۍ حمله د نړیوالو سازمانونو او لوړپوړو چارواکو له لورې غندل شوې ده. که څه هم د دې حملې مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی، خو دغو نړیوالو سازمانونو او چارواکو په دې برخه کې د طالبانو نوم نه دی اخیستی. د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ دغه حمله په کلکو ټکو غندلې. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټویټر کې دغه حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د اروپایي ټولنې استازي بیا دا حمله د بېګنا افغانانو په وړاندې د عاملینو بې پروايي ښودلې. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې د دې حمله په غندلو سره له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. تېره شپه یوې زورورې چاودنې د کابل ښار ولړزوه. دغه حمله ډېری کابل ښاریان اندېښمن کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالولي وایي
زه اصلا نه پوهېږم چې دا څه روان دي. له یوې خوا سولې خبرې دي، وایي چې نن امضا کېږي سبا امضا کېږي، او له بلې خوا شپې زه ډېر یو وحشتناک غږ و چې زما کورنۍ زما ماشومان دوه کلنه لور لرمه، نو په لحاظ د خدای که سوله کوي صحیح سوله دې وکړي، او که وایي چې تاسو وژنو قتل عام کوو نو راده شي ومو دې وژني چې یو ځل د ژوند نه بېغمه شو.
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم هم دغه حمله غیر اسلامي او انساني ګڼي.
زه تاسو ته وایم چې اول به طالبان ته چې دغه سې وحشیانه برید نه دوی ثابت کول غواړي. آیا دوی دښمني د عام ولس سره دی که خو امریکا سره دی؟ که عام ولس سره دی نه دی، نو ولې دوی د خلکو کورونو ترمنځ ځان ته 14 ورکې او ملکی وګړو ته ژوبلا وړي؟ نو زه طالبان ته دا وایم چې تاسو خو په اسلامیت باندې په اسلام باندې باور نه لري. که تاسو کوم زره تاسو په تاسو کې انسانیت نو انسانیت له مخې دا کار نه کوي.
دغه برید مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د غبرید د بهرنیو او افغان ځواکونو د هغو حملو په غبرګون کې ترسره کړی چې بې ګناه افغانان پکې وژل شوي دي. د دې ډلې ویان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دا ډول حملې د سولې په خبرو اترو کې د دوی قوي دریځ څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې نهم دور خبرې اترې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسېدي او دا مهال د دغو خبرو اترو په جزئیاتو له افغان حکومت سره خبرې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونو لس پخوانی کمیشنران له خپلو دندو د ناوړه استفادې په جرم په 15 کاله تنفیزي بند محکوم شوي. په دې کمیشنرانو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون 5 غړي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 3 غړي شامل دي. د دې کمیشنرانو ابتدایي محکمه له اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضایي محکمه کې له پرون رئیس روانه و چې د یادې محکمې لخوا نن مازدیګر ورته د حکم اعلان شو. له کابله وصل وسال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لس پخواني کمیشنران په 15 کاله بند محکوم کړل. د دغه مرکز د ابتدایي محکمې مشر شیراقا منیب ویل چې دغو کمیشنرانو له خپلې دندې څخه ناوړه استفاده کړې او د کونړ ولایت د ولسي جرګې د پایلو پاڼې تغییر او تبدیل کړې دي. ښاغلي منیب د یادې قضیې په اړه د پوره وضاحت معلوماتو او اداو له اورېدو وروسته چې نږدې دوه ورځې ونیولې د لومړنۍ محکمې پرېکړه داسې واوروله. د کونړ ولایت د انتخاباتو د پایلو د فورمونو د تغییر په تور تاسو هر یو عبدالعزیز اریایی، عبدالبصیر فایز او همیرا اقمل او تاسو هر یو ګلاجان عبدالبدی سیاد، مازولا دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی، ملیحه حسن او وسیمه بدغیسی د جزا کوډ د 322 او 950 ماده پر بنسټ تاسو هر یو په 15 کاله تنفیذی مجازات شوی. خغلی منیب زیاته کړه چې دا د یادو کسانو ابتدایي محکمه ده او دوی کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. په بند محکوم شویو کمیشنرانو کې وتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي دي چې رئیس هم پکې شامل دی. دا شان د رئیس په ګډون 3 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي دي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران د ولسي جرګې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت او د قوانینو څخه د سرغړونې په تور شاوخوا 2 میاشتې وړاندې له دندولري او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وپیژندل شول. خو د دواړو کمیسیونونو کمیشنرانو بیا دا ډول سرګندونې تل رد کړې دي او ویلي دي چې دوی په خپلو دندو کې ناغېري نه ده کړې او تل قانون ته درناوی کړی دی. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لاس پخوانی غړي نن په کابل کې هر یو په 15 کاله تنفیزي بند محکوم شول. له فساد سره د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د انتخاباتو د پخوانی چارواکي په 13 د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بې نظمۍ او درغلیو په مخنیوي کې په پاتې راتلو مجرم وپیژندل او دا حکم یې ورباندې صادر کړ. دا چې دا حکومت د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو د اوسنیو کمیسیونونو د غړو پر کار څومره اغیز وکړي په دې اړه نوریاس نوري د مرکې په پایل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید نظر پوښتلی.
پرته له شکه چې عدلي قضایي سیستم پرې کول په هغه افراد او اشخاص باندې چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې په هغه مورد باندې چې دوی تورن وو او په هغه باندې دا فیصله کېږي په ټولو کې هغه افراد او اشخاص باندې چې دغه پروسه کې ښکېل دي او واک لري، مسؤلیت لري، تاثیر لري، ځکه چې دا یو د عبرت داسې د ټولو هغه زیداخلو پاو ته چې په دې مورد کې باید احتیاط وکړي. قانون باید شفاف وي، د قانون په چوکاټ کې وي، په عین حال کې هغه قضایاوی چې دوی د مسله په صحیح کې واقع دي له هغوی سره په ډېر احتیاط او په عین حال کې په قانوني ډول باندې چلند وکړي، نو دا په ټول ټال کې مثبت اغېز لري او څومره چې عدالت په دغه پروسې کې پلی کېږي هغومره د راتلونکو لپاره ښه پیامد لري او خامخا چې افراد اشخاص به ځانونه ازاد بوی بولي قانون ته.
تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریو ته په پام سره څومره ډاډه یاست چې دغه کمیسیون په همدغه اوسني ظرفیت سره به وکولی شي چې راتلونکي انتخابات د ولسمشرۍ چې درې اونۍ ورته پاتې دي په شفاف ډول په هغه ډول چې نتیجه یې د ټولو لورو لپاره د منلو وړ وي ترسره کړي؟
د کمیسیون چمتووالي ته چې ګورو تر یو حده پورې نسبت پخوانۍ ټاکنو ته دوی پیشقدمه دي. دوی د موادو لیک، همدارنګه د روزنې او د کارکوونکو د تربیې په برخه کې دا ځل اصلاحات رامنځته شوي دي. خپل د بایومیټریک دستګاه کې احتیاطي تدابیر تر یو حده پورې پاملرنه ورته شوې ده. هیله من یو چې دغه پروسې مدیریت خصوصا د بایومیټریک دستګاه هم په مرکزونو محدودو کې او هم په کابل کې د مرکزي سرور چې خپله کمیسیون هغه مدیریت کوي په ډېر احتیاط او شفاف ډول باندې وسي. ستونزې به ولرو په دې ټاکنو کې د ناپېلتوب اصل به ځینې حالات کې مراعت نه شي، تخلفات به پېښ شي، حتی د ټاکنیزو جرمونو د وقوع احتمال ډېر ده. ولې مهم دا ده چې کمیسیون د هغه پروګرام جدي عکسالعمل وکړي، بې طرفي وساتي او دا قضایې په ډېر جدیت او شفافیت سره اړوند مراجعو سره تشریح کړي او بالاخره مسایل حل کړي. نو که دغه د دې په هغه کاري طبیعت کې واقع وي زه خوشبینه یم او کېدای شي چې موږ ښې ټاکنې نسبت 2013 ته ولرو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې په څلورو ښوونځیو کې د ښوونځیو د بندېدو د ګواښ پاڼې زړول شوي دي. د سیمې اوسیدونکي دا د اسلامي دولت ډلې یا داعش کار بولي او د پوهنې ریاست وایي چې دا ګواښ د وسلوالو طالبانو د مدرسو د کمیسیون لخوا شوی دی، خو طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی. حبیب رحمان تاثیر او په دې اړه تفصیل.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د ولسوالۍ د مرکزی لیسې په ګډون په څلورو ښوونځیو کې د ناڅرګند کسانو له لورې د ښوونځیو د بندولو د ګواښ شبنامې زړول سوي دي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شبنامې څو ورځې وړاندې زړول سوي دي، خو معلومه نه ده چې د چا له لورې دي. د سیمې خلک وایي دغه شبنامې د داعش وسلوالو، د پوهنې چارواکي بیا وایي د وسلوالو طالبانو، د مدرسې او پوهنې کمیسیون له لورې زړول سوي دي، خو طالبان وایي دوی دغه کار نه دی کړی. محیب رحمان انصار زیاتوي دغه شبنامې د یادې ولسوالۍ په دریو ښوونځیو کې زړول سوي دي، خو پرته د کومې ډلې له مهر او امضا څخه د وسلوالو طالبانو ادرس پر لیکل سوی دی. انصار زیاتوي د دغه کار د څېړلو لپاره یې د اندړو ولسوالۍ د پوهنې امیر ته دنده سپارلې وه، خو کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده.
ادرس هم داسې پرې لیکل شوی چې د طالبانو له لورې دا مکاتب بند شوي دي فعلا. نو بیا امیر صاحب د معرف د حکومت مسله مخالفینو سره دا موضوع شریک شي، واقعا دوی دا مکاتب بندوي او کنه؟ دې موضوع څخه هغو هم بې خبري ښودلې ده او هغو کاملا دا رد کړې ده چې زموږ له خوا دا کار نه دی ترسره شوی. دا چې هر څوک دي په دې سیمه کې دوی یعنی داسې ویل چې زموږ د بدنامۍ لپاره دا توطیه او دا دسیسه جوړوي.
که انصار دغه ښوونځیو شمېر درې یادوي، خو د یادې ولسوالۍ د پوهنې امیر امیر خان حکیمي بیا وایي په څلورو ښوونځیو کې دغه شبنامې زړول سوي دي. دی وایي دغه پرزې نه د داعش او نه هم د وسلوالو طالبانو له لورې، بلکې د ناڅرګند کسانو له لورې زړول سوي دي. حکیمي زیاتوي کله چې موږ د یو هیات په ډول اندړو ولسوالۍ ته لاړو نو بیا مو له طالبانو سره ولیدل. هغه ډاډ راکړ چې دغه کار دوی نه دی کړی.
د سلطان شهابالدین مرکزی لیسې په شمول باندې څلورو مکاتبو ته یو څلور پرزې ورلېږل سوي وې. هغه پرزې نه د امارت لخوا وې او نه د داعش لخوا. سپینې پرزې وې، تقریبا څلور ګوتې کاغذ ول په کاغذ باندې لیکل سوي وو. د دیني مدارسو د طالبانو له لورې مکاتب مو باندې تر دوه ممره پورې. نو بیا مو کوشش وکړو خپل د امارت له مسؤلینو سره په ساحه کې د لغو سره هماهنګي وکړو. ورته وویل مکاتب او معرف بې طرفه ارګان ده، په هیچا پورې ارتباط نه لري، د تعلیم لپاره کار کوو. هغو خپل همکاري وکړه او په همکاري په نتیجه کې هغه دوه نفر چې غوښتل دغه یوه مناظره رامنځته کړي د مدارسو د مکاتبو تر مابین هغه
دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا دا په هیواد کې د پوهنې د دشمنانو کار بولي او وایي دا ډول کار د دې له لورې نه دی سوی. او نه هم دلته داعش ډله حضور لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو مشران وایي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي موادو میاشتنۍ مرستې نه دي ورکړل شوي. د کډوالو له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې کورني او نړیوال بنسټونه له دوی سره د مرستو دوام ته وهڅوي. له بلې خوا د خوست د کډوالو د چارو د ریاست چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوالو ته سږ کال یوازې د شپږو میاشتو لپاره مرستې په پام کې نیول شوي او تر دې زیات له نړیوال خوراکي پروګرام سره امکانات نشته. نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د خوست په ګلان کیمپ او د دې ولایت په نورو سیمو کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران وایي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی زیاتوي له دې مرستو پرته چې کډوالو پرې ګزاره کوله نور کاروبار او د ګټې وټې لارې چارې نه لري. د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر مولوي جلال الدین آزادۍ راډیو ته وویل
افغانستان کې ډېر وخت تېر کړی او عزت وخت تېر کړی. ولس دولت نه ډېر خوښ شي خو په هېڅ وخت کې دولت نه دغه خواهش تای او دا درخواست تای چې د میش د امنیت مسله درج کړي جدي وکړي. دویمه دا چې میش د مرستې د کډول حالات ډېر سره راغلي شوي دي چې میش ته هغه مؤسسې متوجه کړو چې بیا لکه په تېر وخت په اندازه باندې بیا مرستې راونه شي.
د مولوي احمد افغان په نوم یو وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره په پیل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یونیسیار ژمنه کړې وه چې کډوالو سره به تر هغه چې دلته دي مرسته کوي. خو له څو میاشتو دا مرسته بنده شوې ده.
د یونیسیار نه موږ دا وعده اخیستې وه چې دلته تر څو پورې چې کډوال موجود وي و دې ته به مرسته راشن به ورکول کېږي. او اوس د دې مهاجرین د ګلانو کیم و اطرافا پرته مهاجرین دپاره هیڅ کله مرسته هم نشته بلکې امن هم نشته. باید موږ غواړو چې د خلکو ته امن هم وشي او مرسته هم.
د وزیرستانوی کډوالو یو بل مشر ګلفرز خان وایي که اوس بیرته ستنېږي نو هلته هوا ډېره ګرمه ده او دوی هم دومره څه نه لري چې ځانونو ته پرې د ژوند کولو اسانتیاوې برابرې کړي.
هېڅ دا معنا ده چې موږ پاکستان ته ځکه نه شي تلای چې ګرمۍ دي مرسته غم شته نه چې میژ وله کرینه ونسي بیا د بله زره روپۍ هغه میژ نه شته چې میژ ته اردرمي. میژ په خص کې ځکه خوښ شي چې سړ ملک ته چې دله ژوند تېر کړي. خو میژ سره میژ خپل شي کې ما د دله ته میژ سره چې دا کوشش وشي د خلک په خیمه کې نوستای او بالکل هېڅ مرسته طریقه نشته.
د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم مریم وایي وزره وزیرستانوی کډوالو ته د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نړیوال خوراکي سازمان لخوا مرسته ورکړل شوې او د کال په وروستۍ روبه کې به د دریو نورو میاشتو مرسته هم ورکړل شي.
د شپږ میاشتې 2019 کال کې په نظر کې ته نیول شوې دي او دا مرسته پوره 2000 کورنیو ته ډبلیو اف پی توزیع کوي. د دې نه اضافه ډبلیو اف پی امکانات نه لري اضافه کورنۍ نه مستفید کیږي.
د خوست د کډوالو چارو رئیس زیاتوي تر اوسه د راتلونکي زیږیدیز کال د مرستو په باب افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو بنسټونو تصمیم نه دی نیولی. خو څه د پاسه 1420 کورنۍ چې د یوې بلې سیمې راغلي ول هغوی سروې شوي او مرستې هم ورسره شوي دي. د ده په وینا تر دې وروسته که خوسته د کډوالو یوه یوه کورنۍ راځي دوی ورسره د مرستو کوم امکانات نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمس کې لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد باید د کابل له سفر مخکې له طالبانو سره پر اوربند موافقه کړې وای. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي د هلمند په یو شمیر ولسوالیو کې سیمه ایزه اردو شته او په لومړۍ کرښه کې جنگ کوي او ښه تمامېږي. جعفری چې معلومه نه ده له کوم ځایه اس ام اس لیکلی وایي د سولې خبرو کومه نتیجه ورنکړه ځکه مرګ ژوبله نوره هم زیاته شوه. محمد نوری له نورستان نه لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه لرو چې د پولیسو 119 شمیره او همداسې نور لکه د امبولانس شمیره د اطفایې شمیره ټولو شبکو لپاره وریا یا فریکی. باوري لشکین ولسوالۍ نه لیکي طالبان بیل بیل اداره کیږي له افغان حکومت سره سوله ناشونه ده او اتل لغمان نلیکی د کابل د تیر شپې حمله دا وښوده چې د دولت مخالفین نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. له دې سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یوه بل